السلام علیکم ل غرمین مخ کې لس بجې دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ټاکل شوی نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د راتلونکي د ټاکلو په اړه د افغانستان د حکومت پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرې د استازو ترمنځ یو مهمه غونډه جوړه شي. د کابل چاپ مطبوعات هم په همدې خبرونه کې کتنه لرو، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
پسر کې د خبرونو سرچکې د مهاجرت نړیوال سازمان په افغانستان کې د دبي پیښو د خطرونو د راکمولو لپاره یو نوی پروژه پیل کړی ده. چارواکي وایي په هلمند کې د یوې انتحاري حملې له امله وطن وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي، او تمه ده چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت درې لوړ رتبه مقامات د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې د څرنګوالي په اړه د کانګرس یوې کمیټې ته معلومات ورکړي. د خبرونو تفصیل: د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د طبي پیښو د خطرونو د راکمولو لپاره یو نوی پروژه پیل کړی ده. د دې پروژې لمخې به په راتلونکو درې کلونو کې هڅه وسي چې د طبي پیښو په وړاندې مبارزه پیاوړې او خطرونه یې راکم شي. چارواکي وایي دا پروګرام د 9 میلیونه ډالرو په پانګه په هرات، فاریاب، بلخ، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار، بامیان، هلمند او کابل کې عملي کیږي، او په دې ولایتونو کې به 500 زیانمنونکي سیمې تر پوښښ لاندې راولي. په دې لړ کې د مهاجرت نړیوال سازمان ته طبي پیښو سره د افغانستان د مبارزې ادارې او د جاپان د حکومت ترمنځ یو موافقه لاسلیک شوې ده. د دې پروګرام هدف هغو سیمو کې چې د طبي پیښو خطر پکې زیات دی د خطرونو د راکمولو لپاره د لارو چارو عملي کول دي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر دائم کاکړ وای د دې پروژې په ترڅ کې به د طبي پیښو د خطرونو د راکمولو په وړاندې د چټک غبرګون او د عامه پوهاوي په زیاتولو کې مهم ګامونه واخیستل شي. چارواکي وای په هلمند کې د بینتهاري حمله لامل وطن وژل شوی او تر شلو زیات نور ټپیان شوی دي. د هلمند د سرپرست ولی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ټول چې پیښه 13 ورځې نه وخت د لشکرګاه شهر د بولان په سیمه کې شوی ده، نو موږ زیاته کړی چې د پیښې زیات قربانیان ملکي وګړي دي.
نفر شهیدان او زخمیان لري چې له جملې څخه و نفر ملکي کسان په شهادت رسیدلي دي، او 15 نفر نظامیان نظامی کسان دی چې هغوی زخمیان دي، او په تعداد د 13 نفر نور چې ماشومان او غټان دي هغوی ملکي کسان دي، هغوی هم زخمیان دي.
د یو بل خبر لمخې تیره ورځ په اوروزګان کې د مین چاودنی د پولیسو د قومندان په ګډون شپږتنه وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. د ترینکوټ ښار د لومړی امنیتي حوزې مشر ګلاغه ازادي رادیو ټول چې په وژل سو کې د یاد قومندان په ګډون درې پولیس او دوه ماشومان شامل دي. په یو بل امنیتي خبر کې بیا راغلي چې تیره شپه د بغلان ولایت مرکز پلخمره کې د مین چاودنی لامل دوه ماشومان وژل شوي او څوار لسنه نور ټپیان شوي دي. تر دا مهاله د دغه پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ټول چې یاد کسان 13 ورځ د اچین ولسوالۍ په مامن سیمه کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو وسلوالو کې د اچین ولسوالۍ لپاره د وسلوال طالبانو نومول شوی ولسوال ملاتور او د هغه مرستیال رحمن الله هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې څلور پاکستانی وسلوال طالبان د نصرګند کسان لخوا وجل سوی دی. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ټول چې یاد طالبانو په دې ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت کوي، وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په دې ولایت کې سیمه ییز پولیس او څلور ملکی وګړي برامته کړي دي. د دې ولایت سرپرست اصل الدین جامع ازادي رادیو ټول چې دا کسان 13 ورځې نه وخت د اوبې ولسوالۍ په کرشک سیمه کې برامته شوی دي. پر همدې مهال د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ټول چې د برامته سو کسانو شمیر لاستنه دي. د دې پیښې په اړه تر دا مهاله کوم څه نه دی ویلي، او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ او یاپله، یو ایرو یو شپږ افغانۍ او یاپله، یو انګلیسي پوند شپږ افغانۍ 25 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 50 پله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. بیا هم شرغلاست تمه ده چې د امریکا تمه ده چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت درې لوړ رتبه مقامات نن د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې د څرنګوالي په اړه د کانګرس یوې کمیټې ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې د سنا مجلس د بهرنیو کمیټه د دفاع له وزیر اشټون کارټر، لوی درسي جنرال ډیمسي او د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه د داعش پر ضد د جګړې د څرنګوالي په اړه پوښتنې وکړي. دغه راز د ایران او د عراق د روان وضعیت په اړه به هم له دوی پوښتنې وسي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې لخوا په خبره سوی و تازه ویډیو کې د اسرایلو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور د وطن کې فلسطیني ځوان وژل شودل سیوی. په دې د 14 دقیقې ویډیو کې دغه فلسطیني هلک تر څنګ ولاړ وسلوال چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي وایي چې محمد سعید اسماعیل د اسرایلو د استخباراتو موساد لخوا د داعش پر ضد د جاسوسۍ لپاره استول سوی دی. دغه وسلوال ګواښ کوي چې ډیر ژر به د داعش بیرغ په بیت المقدس کې ورپیږي. په ویډیو کې ورسته بیا د وسلوال کس لخوا د فلسطیني په سر ویشتل کیږي. د وژل سوي فلسطیني هلک کورنۍ او اسرایلو دارت کړی چې ګواکې د فلسطیني جاسوسي کوله. اروپای ټولنه راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د هو خبرو اترو کوربتوب کوي چې پکښې به د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایران د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د اروپای ټولنې د بهرنیو پالیسي مشر فدراک موګریني به د مارچ 14 نیټه د دې خبرو مشري وکړي. دا به له هغې ورځ وروسته وي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په سویس کې ګوري. دا غونډې د هغو نړیوالو هلو ځلو په ترڅ کې ترسره کیږي چې ایران پر دې هیواد د لګیدلو اقتصادي زونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام ځنډولو ته هڅول کیږي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونو د مارچ د میاشتې پای د یو توافق د رامنځته کېدو لپاره وروستی وخت ټاکلی. بلخوا د مارچ په 9 ایراني مشران ته په یوه پرانیستلي کې د امریکا او وڅلوېښت جمهوري غوښتونکو سناتورانو خبرداری ورکړی که د امریکا د کانګرس تایید ترلاسه نه کړي د اوباما د ادارې او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه هر ډول جوړجاړی به لنډمهاله وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خولې ویل سوي دا لیک څرګندوي چې د امریکا متحده ایالات اعتماد وړ نه دی. او راپورونه وایي چې عراقي ځواکونو د تکریټ په شمالي څنډه کې یو ښارګوټی د داعش یا اسلامي دولت په نوم له سختریزو وسلوالو څخه نیولی دی. پوځي قمندان او سیمیز ښاروال وایي چې سرتیرو او شمله شو سې شمې په ورځ د الالم په نوم ښارګوټی نیولی او له داعش څخه د تکریټ د ښار د بیرته نیولو د عملیات لپاره لار هواره کړې ده. عراقي پوځ تېرې اونۍ د تکریټ څخه د داعش د وسلوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل. دا ښار د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د وسلوالو ونیوي. بلخوا د عراق په شمال کې د کرکوک ولایت امنیتي شورا ویلي چې کوردي ځواکونه دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د 100 کیلومتر په اندازه سیمه نیولې او د دوی 100 تنه یې وژلي دي. د خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک ټاکلو په اړه نن په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه جوړیږي. په روانه خبرونه کې د همدې غونډې د جزئیاتو په اړه اوري چې د یونیسیار وینده وایي دا غونډه د افغان کډوالو د راتلونکي لپاره مهمه ده.
اکسټینشن په حواله سره د دواړو ملکونو په مابینځ کې ده. په دې کې خو یو یونیسیار سم سی ویلای
د کابل چاپ مدوات تا کتنه هم په همدې خبرونه کې اوري او دا هم اوري چې د امریکا د هوایي ځواک یو پخوانی پیلوټ په افغانستان کې د افغان ملي اردو لپاره قراردادونو څارنه د څارلو دند تر سره کوله. پخپل اعتراف کې ویلي دي چې د قراردادونو څخه ناسمه ګټه اخیستې ده. د نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونې او قاچاق د مخنیوي لپاره یو نوی کمیسیون په کار پیل کړی دی. په روانه خپرونه کې د نور ریپورټونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار اوري.
د خار جوالیانو ګوره ټول د جوالی توپ لپاره همدغه ورزشي لباسونه اغوندي او هغه هم له دې امله چې ارزانه دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ټاکل شوی ده چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د استازو ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه جوړه شي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت، د هغوی د بیرته ستنېدو او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو په اړه به په دې غونډه کې بحث وشي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
ویل کیږي چې ټولې خواوې به په غونډه کې افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو او هلته د ځای پر ځای کېدو د اوږدمهاله حل لارې پر سر خبرې وکړي. د افغان کډوالو په خپله خوښه ستنېده دا 15مه درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هېواد د پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې دي او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د دې هېواد حکومت زرګونه افغان کډوال په زور ایستلي دي. په اسلام آباد کې د یو این سی آر وینده دنیا اسلام خان وایي چې په دې وروستیو کې افغان کډوالو سره د پاکستاني امنیتي ادارو وضعیت ته په کتو دا درې اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او ښایي یو شمېر مهمې پریکړې پکې وشي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
اهم میټینګ دی په دې چې یو خدای معلومه ده د 14 دسمبر بعد چې کوم په پاکستان کې حالات جوړ شوي او د مهاجرینو چې کوم د واپسي پروګرام ولو دا هغه په حوالې سره په خلکو کې یو څه غلط فهمیانې وې. نو خود افغانانو د رضاکارانه واپسي په حوالہ سره په دا میټینګ کې به ډسکشن کیږي او دا امکان دی چې درې سره پارټیانې د پاکستان حکومت، د افغانستان حکومت او یو این ایچ سی آر دا پروپوزل ورکړي چې دا اوس چې کوم د بټه ستنېدو نقدي مرستې دي چې $200 فی کس دي په دا کې اضافه وشي او په پاکستان کې چې کوم مهاجرین دي هغو امداد جاری وساتي. نو هغه افغانان چې امنیت یې مسله نه ده، افغانستان کې دننه خو د ماشومانو تعلیم، صحت، روزګار یې مسله ده، د دارنګ افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه د حالاتو د سمېدو لپاره به په دا میټینګ کې ډسکشن کیږي.
افغان پلاوی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد له چارواکو سره په کتنه کې دغو کډوالو په پاکستان کې د استوګنې د مودې د تمدید غوښتنه هم کړې چې د کارتونو مودې د روان کال په پای کې ختميږي. دنیا اسلام خان وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د تمدید موضوع په پاکستانی حکومت پورې تړاو لري او خای دواړه هېوادونه پریکړه وکړي.
ایکستنشن په حواله سره د دواړو ملکونو په مابینس کې دا نه پدې کې خو یو انیشیال سم سی ویلای نو یو انیشیال دا وایي چې دواړو ملکونو ته پکار ده چې په یو داسې ستراتیژي باندې عمل وشي چې هغه د زیات خلکو لپاره او د زیات موټې لپاره ګټور وي.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبرې شوې لامه کې راغلي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبې پر ورځ اسلام آباد ته راغلي افغان پلاوي سره ولیدل او د کډوالو د ستنېدو او هلته د ځای پر ځای کېدو د اوږدمهاله حل لارې پر سر ور سره خبرې وکړې. عزیز په دې برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو ستاینه وکړه او د دغه پلان د بریالیتوب لپاره د افغان او پاکستاني حکومت او د یونیسیار ترمنځ همکاري اړینه وبلله. اعلامیه کې چې د افغانستان د کډوالو وزیر سرتاج عزیز ته ویلي چې د کډوالو ستنېدل د افغان حکومت مهم لومړیتوب دی او د دې لپاره داسې ګامونه په پام کې نیولي چې له مخې به کډوال بیرته ستنېدو ته هڅیږي او هلته به د مشتدو اوږدمهاله امکانات لاسته راوړي. له بلې خوا د افغانستان سفارت په خپلې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سې شنبې پر ورځ افغان پلاوي له یو شمېر پاکستانیو چارواکو سره کتلي چې په نتیجه کې پاکستان دغو افغان کډوالو پر راجستر کول موافقه کړې چې تر اوسه یې نمونه نه دي ثبت شوي.
په راپور کې موردل چنن په اسلام آباد کې په پاکستان کې د افغان کډوالو پړه د ملګرو ملتونو، افغان حکومت او د پاکستان د حکومت د استازیو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړیږي. د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د اوري په لومړۍ نیټه ل ازادي راډیو واوري. د امریکا د هوایي ځواک یو پخوانی پیلوټ چې په افغانستان کې د افغان ملي اردو لپاره قراردادونه څارل، ل خپل پخوانی پوزي دندې څخه په دې قراردادونو کې د ناسم ګټې خستو اعتراف کړی دی. دا خبره د دې قضیه یو څارنوال کړی ده. بلخوا د پولند د محکمې لخوا څو پولندي سرتیري په 2008 کال کې په افغانستان کې د ولسی خلکو د وژنې په جرم زنداني شوې دي. په دې اړه نور ل اجمل انت خورو.
15 کلن آدم پودنس د امریکا له حق قانون څخه په سرغړاوي تورن دی چې د دې هیواد د دولت پوخانی کارکونکو د حکومت پر هغه چارو کې لاغیز کول منع کوي په کومو کې چې دوی مخکخ کیلو. همدارنګه نوموړی په درواغو د بیان پور کولو هم تورن دی. څارنوالان وایي د امریکا د هوایي ځواک دی پوخانی پیلوټ د پوځي دندې له پرېښودو وروسته د 2500 امریکایي ډالرو په بدل کې له یوې کمپنۍ سره مرسته کړې چې په افغانستان کې د پوځي بوټانو د جوړولو هغه قرارداد ترلاسه کړي چې یو وخت د همدې پوخانی پیلوټ تر سانن لاندې وو. له 2009 میلادي کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې آدم پودنس په کابل کې پر هغو قراردادونو څارنه کوله چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو ته یونیفورمونه، بوټان او نور وسایل اخیستل. د دې قراردادونو دوی چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د کابل ملي په نوم شرکت ترلاسه کړي. څارنوالان وایي کله چې د امریکا د هوایي ځواک د منصب په 2010 میلادي کال کې پوځي دنده پرېښوده، نو د پیسو ورکولو په څو غونډو کې د کابل ملي شرکت استازیتوب کړی. دا غونډې د امریکا د هوایي ځواک له هغه چارواکي سره وي چې د ده پر پخانۍ دنده یې کار کوو. نوموړی د امریکا د حکومت د یو بل کارکوونکي سره هم په غونډه کې د دې شرکت استازیتوب کړی. د امریکا د هوایي ځواک دا پخوانی پیلوټ لومړی په 2013 میلادي کال کې هغه مهال ونیول شو چې څرګنده شوه د کابل ملي په نوم شرکت نوموړي ته د شپږ میاشتو سلاکارۍ په بدل کې 2500 امریکایي ډالر ورکړي. د دې قضیې یو څارنوال ویلي چې آدم پودنز منلې چې پر دې جرمونو به اعتراف وکړي. خپله د نوموړي مدافع وکیل په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. محکمه به د نوموړي په اړه پریکړه وروسته کوي. دواړه تورونه تر 5 کلونو پورې د زندان سزا لرلی شي، خو دا چې نوموړي له څارنوالانو سره په یو جوړجاړي کې په خپلو جرمونو اعتراف کول منلي، ښایي په نقدي جرمانه محکوم شي. بلخوا پرون د پولینډ په مرکز وارسا کې یو پوځي څارنوال هغه څلورو پولنډي سرتیرو ته له 5 څخه تر 12 کلونو پورې د بند سزا غوښتنه کړې چې په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په یو کلي کې د ولسي خلکو په وشلو تورن دي. په ریپورت کې ویل شوی د څلورو پولنډي سرتیرو په 2001 میلادي کال کې د ناټو پولیسو کې د ماموریت پر مهال د افغانستان په یو کلی کې د درې ماشومانو په شمول د یو واده وطن ملمنه په ډز وشلې دي. د سرتیرو خپل ځانونه بې ګناه بللي او ادعا کوي چې له دې کلی څخه پر دوی ډزې شوې او دوی په دې ګومان چې ګوندې د طالبانو تر برید لاندې دي ځوابي ډزې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پولنډ محکمه به د دې څلورو سرتیرو د برخلیک په اړه څه پریکړه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم له ناچی صاحب یو روچې د کابل د نن چاپ مطبوعات څخه خبره کړی دی.
کابل چاپ ورسپانو د افغانستان د سولې د پروسې او له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په اړه لیکنی او تبصرې کړې. ویسا خپلواکي ورسپانې د مشرانو جرګې رئیس له قوله لیکلي هغه سوله نه غواړو چې هیواد یو ځلی بیا د پاکستان د سرګري ادارې د توتیو ښکار شي. وړاندې په مطلب کې د مسلم یار له خولې ویل شوي کچېرې د پاکستان امتیاز د ډیورن کرخوي نو موږ ته به د منلو وړ نه وي. بلې خپلواکې ورځپاڼې سرنوشت د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله لیکلي چې د سولې خبرې باید افغانستان د پاکستان تر اغیز لاندې رانولي. یا د ورځپاڼې د کرزي له قوله لیکلي که مو د بهرني سیاست کنټرول د بل چا په لاس کې وي نو له شوروي او انګریزانو سره د افغانانو جګړې بې ګټې کیږي. محور خپلواکې ورځپاڼې بیا لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مد د 50 سلنه وانډې مالک عبدالله شک خودلې چې ولسمشر غنی له پاکستان سره د سولې په خبرو اترو کې اصلي معلومات له دوی پټ ساتلي. د ورسپانی په وینا چې د افغانستان په ځنیو دولتي درو کې هم ورته ګونګوسی دي او هم د حکومت په خونی لوړ پوړي چارواکي وای په کابل کې د پاکستان سفارت له افغان حکومت سره ژور اړیکې جوړې کړې او په کورنۍ او چارو کې د مداخله تر سرحد ملما پال نه کیږي. هوا دولتي ورسپانې لیکلي سره لدی چې په کور دننه سیمایزه او نړیواله کچه باندې داسې روحیه شته چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل کړي، خو د ورسپانې د لیکوال په وینا چې یو شمېر کسان هڅه کوي چې د تل په سیر د سولې په برخه کې دا ګامونه هم لمنځه یوسي. د ورسپانې د لیکوال په اند چې افغان حکومت باید دغو دسیسو او تبلیغاتو ته متوجه وي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان د سولې په روانه پروسه کې وسلوالو طالبانو ته د کابینې د 1.5 سلنه وزیرانو او درې ولایتونو د ورکړې وړاندیز کیږي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې لیکلي چې د افغانستان خلک اوسنۍ حساسو شرایطو ته په کتو د افغان حکومت څخه غواړي چې د سولې په برخه کې ټولو اړخونو ته باید په خبرو کې پوره برخه ورکړل شي تر څو دغه بهیر ټولو خواو ته د منلو وړ وي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په بلخ ولایت کې د انسان تښتونې او قاچاق د مخنیوي لپاره یو نوی کمیسون جوړ شوی دی. د انسان تښتونې او قاچاق پر وړاندې د مبارزې په منظور په داسې حال کې دغه کمیسون جوړیږي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د انسان تښتونې او قاچاق د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. لسیمې په مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
په بل خلاد کې د انسان تښتونه او قاچاق په وړاندې د مبارزې په خاطر یو نوی کمیسیون رامنځته شوی چې اصلي هدف یې په بل خلاد کې د یادو پیښو کمواله شودل کیږي. په هغه غونډه کې چې په همدې منظور د بل خلاد په مقام کې جوړه شوې وه او پکې د بل خلاد دولتي چارواکو په ګډون مدني فعالانو هم ګډون درلود، د بلخ سرپرست مرستیال ظاهر وحدت وویل چې د یاد کمیسیون اساسي هدف هم دا دی تر څو د جنایي پیښو او د انسان قاچاق او اختطاف سطح راکمه کړي. په عین وخت کې د افغانستان د عدلي سکتور څخه د ملاتړ دفتر سلاکار عبدالحمید کیهان وایي چې په کال 2018 کې د انسان قاچاق او تښتونې په وړاندې د مبارزې قانون د ملي شورا لخوا تصویب او د وخت ولسمشر لخوا توشیح شو، چې په دې کار کې د تخنیکي او لوجستیکي ستونزو له امله دوی ونه توانېدل چې یاد کمیسیون رامنځته کړي. د کیهان په اند چې په بل خلاد کې د یاد کمیسیون په رامنځته کېدو سره به د جرایم او انسان تښتونې سطح په مراتبو کمه شي.
اولا خوب در مورد مبارزه با قاچاق انسان باید پروگرام های
لومړی د انسان د قاچاق په برخه کې د عامه پوهاوی برنامه ولري، بیا د هم د ستونزې بررسی کړي او عملین یې وپیژني. څوک چې قرباني یا مجني علیه دی له هغوی څخه ملاتړ وشي
نو باید مورد حمایت قرار بگیرن.
د دې کمیسیون اساسي دنده به د انسان تښتونې او قاچاق سره جدي مبارزه او د هغه په وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی وي. ښاغلی کیهان وایي چې یاد کمیسیون به هر کال خپل کلنی راپور د انسان تښتونې او قاچاق د پیښو په اړه برابروي او هغه به د امنیت شورا ته استوي. په عین وخت کې د بلخ د امنیه قومندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وویل چې د روان کال په ترڅ کې د انسان تښتونې ګڼ شمېر پیښې ثبت کړي او په تړاو یې 15 تنه تورن کسان نیولي دي.
مجرمین حرفه‌ای هستن، اینا کسایی هستن که به شکل
دا کسان حرفه‌ای مجرمین دي چې په سازمان یافته ډول له یو بل سره یوځای شوي او اختطاف کوي، خو تر شا یې کوم زورواکی قرار نه لري.
بزرګ در پشت سر دینو نه بده.
باید وویل شي چې د بلخ د امنیه قمندانۍ د معلوماتو پر بنسټ هغه کسان چې د دې ولایت کې د انسان په اختطاف او قاچاق لاس پورې کوي د محلي دولتي زورواکو څخه ملاتړ نه ترلاسه کوي او یوازې د پیسو د ترلاسه کولو په منظور دا کار ترسره کوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1300 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د افغانستان د تعلیمي او تربیتی سرکس له لوري د داخلي بيزه شو کورنيو 1500 ماشومان له شمنيو کورسونو څخه فارغ شول. د دې سرکس مسؤلان وایي د ماشومان په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او د زده کړو په جریان کې خې ورتیاوي لزانه خود لري. د سرکس څخه فارغ شوی ماشومان وایي د کمپونو په ځای د زده کړو دا دوره ورته ګټوره وه او وایي د ورتیاو د لوړولو لپاره به داسې موقع نه ځای کوي. یوسف خان زدران د سرکس څخه لیدنه کړې او دا رپورټ یې چمتو کړی چې د ماشومانو په غږونو پیلېږي.
دا افغان ماشومان دي چې خاندي، چکی وهي او د خوخی شوري جوړ کړي. سرکس د څو شیبو لپاره د یو شمیر دغه ماشومان د ژوند ترجیده صحنه وربدل کړي ده. د سرکس مسولین وایي سکالی د جمی په دریو میاشتو کې 1500 ماشومان ته د هنري زده کړو ترڅنګ بیلا بیلې نور زده کړې ورکړي ترڅو دا ماشومان په خپل ځانونو باوري شي. د تعلیمي او تربیتی سرکس مسول حمید روخان د سه‌شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل تر ډیره هڅه شوی چې په کابل کې د میشتو داخلي بيزای شو کورنیو ماشومان تر پوښښ لاندې راولي ترڅو یو بل سره وپیژني او د محرومۍ احساس ونه کړي.
په دې کې موږ ماشومان د کمپونو نه دعوت کړو او خصوصا هغه ماشومان چې په خرمونه ژوند کوي هغه ته موږ دا دعوت ورکړو چې په دې کورس کې سمونې سي. په دې پروګرام کې دوی مختلف برنامې دولت لکه تعلیمي، دینی، ورزشي، سپورتي او چې او دا نتیجه موږ ټول ته ښکاره کړه چې کپور کوم ماشومان دي هغه هم د توانایي لري، استعداد لري که چې د دوی ته زمينه مساعد شي نو کولای شي دوی آینده کې یو ښه شخص سره وي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزو په اړه ډېر راپورونه شته خو داسې څه کم لیدل کېږي چې افغان ماشومانو ته د زمينه برابر شي وي ترڅو خپل استعدادونه وښيي او بیا د کورنیو په وړاندې ورڅخه ستاینه وشي. د سرکس په دې غونډه کې چې یو شمېر افغان ماشومانو د سټیج په سر خپلې وړتیاوې ښودلې، د کورنیو د مشرانو غړو یې خولې له خندا نه راټولېدې او د ډېرو په سترګو کې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره هیلې لیدل کېدې. له زده کړو څخه فارغ شوو څو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل له ژمې یې سمه استفاده کړې او په دې دوره کې ډېر څه زده کړي دي.
سرکس ته راځو د زمې دپاره، دلته درسونه وایو او څنګه جملاستیک دم داسې ډېر شیان دي. مونږ دلته راځو همیشه خوشحاله یو.
سچوای بوشمی هستم د فاینالو کې اشتراک کړم، بسیار خوش هستم و خوش می باشم که با هموطنان خود و زبان شا لبخند بیارم.
په افغانستان کې د ماشومانو د نورو حقونو ترڅنګ یو حق چې ورته رسیدګي نه ده شوي، هغه له ښوونځیو نه بهر د نورو سالمو زده کړو فرصت او د تفریحي پروګرامونو نشتون دی. د افغانستان د تعلیمي او تربیتي سرکز د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې میلیونونه افغان ماشومان جدي پوښښ ته ضرورت لري، دوی توانېدلي چې د 1400 کلونو په موده کې یوازې 3 میلیونه افغان ماشومان تر خپل پوښښ لاندې راولي. کارپوهان وایي که د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنې او په دې برخه کې مرستندویه بنسټونه د شعاري کار پر ځای د عمل میدان ته راووزي، نو تر ډیره به د افغان ماشومانو حقونو او لومړنیو غوښتنو ته رسیدګي وشي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی وایي حکومت بے له توپیره د خو بد طالب په خلاف عملیات کوي او هر هغه څوک چې وایي که د قوم په نامه د فرقې او یا مذهب په نامه له وسلې کار اخلي د حکومت لپاره هغه تروریست دی او په خلاف به اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کوټې څخه د بارکوال میخیل رپورټ ته.
د بلوچستان د ایالتي اسمبلی په وروستۍ غونډه کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت او امنیتي ادارو کلک نیوکې وکړې چې وایي په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته یې بلوچستان ته د وسلوالو د مخنیوي لپاره د پام وړ اقدامات ونه کړل، ځکه اوس د دې ایالت په شمالي سیمو ژوب، کلاسیفلا او لورلای کې هم د ترهګرۍ پېښې کېږي. د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکشتي د دغو انتقادونو په ځواب کې وویل چې په بلوچستان کې د تیرو کلونو په نسبت په امنیتي پېښو کې 40% کموالی راغلی دی او د پېښور تر پېښې وروسته یې حکومت د نوي ملي پلان له مخې د شو بدو او هر ډول وسلوالو په خلاف عملیات کوي.
آج فرق ګډ طالبان او بیډ طالبان کا
ختم. نن د شو بدو طالبانو توپیر لمنځه تللی دی. په ژوب او شاوخوا سیمو کې چې څه پېښې وسوې موږ یې په ضد عملیات وکړل. حکومت او امنیتي ادارې چې د هغوی په خلاف اقدامات کوي خو له زوره به کار اخلي، مګر د اپوزیسیون ګوندونو دوستان د حکومت له دې کار سره هم مخالفت کوي. حکومت خو کوم ترهګر ته دا نسي ویلی چې د خدای روی ومنه چاودنه مکوه. په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په بلوچ میشتو سیمو کې تر بل هر وخت د خپلواکي غوښتونکو بلوچانو په ضد عملیات تیز کړي او اکثر د وسلوالو او ملیشه سرتیرو ترمنځ نښتې کیږي چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې کیږي. په ایالتي اسمبلۍ کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل غوښتنه وکړه چې د بلوچو په سیمو کې د پوځي عملیاتو او د بلوچو د سیاسي فعالانو د مړیو د منډلو د لړۍ په اړه باید په اسمبلۍ کې بحث وسي او علتونه یې په ګوته سي. د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي په جواب کې وویل د پوځي عملیاتو تر شا ډېر سببونه وي. هیڅ داسې پوځ نه وي چې پر خپلو قومونو او خپلو هیوادوالو بمباری وکړي. تشدد که په هر نامه وي او هر څوک یې کوي تشدد تشدد دی، ځکه زه وایم هیڅ مرور بلوڅان نسته. هغه چې په تاوتریخوالي کې لاس لري ترهګر دی که هر څوک وي. که څوک د قوم پر نامه تشدد کوي، که یې د فرقې او مذهب پر نامه کوي، هیچا ته یې اجازه نه ورکوو. د حقونو لپاره د جګړې ځای پارلمانونه دي، جمهوري او سوله ییز احتجاجونه دي، د توپک اجازه هیچا ته نسته. سرفراز بوکټي په خپلو خبرو کې وویل چې په ایالتي اسمبلۍ کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړو یوه ځانګړې غونډه راوبلل سي، نو د امنیت په اړه به یې له مځکنیو واقعیتونو خبر کړي چې د را NDS یا ملي امنیت او نورو استخباراتي ادارو چې پاکستان نارامه کول غواړي فعالیتونه په څه حالت کې دي او په بلوچستان کې د هغوی د پټې جګړې عمومي حالت څه دی.
د
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا لسنی می بچی شوی دی اوس هم پا مکړی د مهمو خبرونو لندیستا
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په افغانستان کې د طبي پیښو د خطرونو درکمو لپاره یو نوی پروژه پیل کړی ده. چارواکی وای په هلمند کې د انتحاري حملې له امله وطن وجل سوی او تر شلو زیات نور ټپیان سوی دي. په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال طالبان وجل سوی دي. د هرات سیمه ییز چارواکی وای وسلوال مخالفینو په دې ولایت کې یو سیمه ییز پولیس او څلور ملکی وګړي برامته کړی دي. تمه ده چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت درې لوړ رتبه مقامات نن د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې د څرنګوالي په اړه د کانګرس یوې کمیټې ته معلومات ورکړي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې لخوا په خپره سوې یوه تازه ویډیو کې د اسرائیلو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور د وطن کې فلسطیني ځوان وژنه ښودل کیږي. اروپایي ټولنه راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د هو خبرو اترو کوربتوب کوي چې پکښې به د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایران د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. او راپورونه وایي راکي ځواکونو د تکریټ په شمالي څنډه کې یو ښارګوټی د داعش یا اسلامي دولت په نوم له سختې روزو وسلوالو څخه نیولی دی.
یک سال میشه مراجعه کردیم که امی کارت شهیدی ما را جور کنه، کسی جور نمیکنه یا یک چیز توقع میکنن، تقاضا میکنن که یک چیز رشوت برشان بتیم، سرگردان میکنن بار بار از
دا گلمراد ده چه ده امتیازات ده ترلاسه کولو لپاره ده یو کال حدسو لطر اوسن دیجنه ده ور کرده. نموڑه چه وای تره ده طالبانو لخواه وچل شوه ده ده فاریاب ولایت ده بلچراغ ولسوالی اوسیدون که ده او پرت ده امتیازات لکارت نه له حکومت څخه نور څه نه غواړي. نجیب الله چې د فاریاب یو بل اوسیدونکی دی وایي پلار یې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی او د امتیازاتو د کارت د نه ترلاسه کولو له امله اوس ناهیلی شوی دی.
پدر مطالبه تکل شهید کرده در سره یک بلک صغیر داره، نی مادر داره نی پدر داره، نه تو در میدون مونده یا این آقا مادم ایچ نه کار ما پیش روی کنه. ما این همیز دولت یک خوش مهندی داریم که همی کار ما رو پیش گیره که مقصد ما رو کوهستان بنده.
دغه کسان د فاریاب په دولتي ادارو کې د بیوروکراسۍ په ستونزمنه پروسه هم انتقادونه لري. د هغو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، د شهیدانو او معلولینو کورنۍ باید د امتیازاتو د کار د اخستو لپاره پر لسو شعبو وګرځي. د مراجعینو په خبره همدا ټکنۍ پروسه د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې د پراخ اداري فساد لپاره لاره هواره کړې ده. خو د فاریاب د شهیدانو او معلولینو یو شمېر پاتې شوني دا ولسمشر اشرف غنی د ژمنې اوس هیله من کړي چې وایي له اداري فساد سره مبارزه ورته لومړیتوب لري. له دغو کسانو څخه یو هم سید عبدالرحیم دی.
خلاصه نامید شده از همین امتیازات و شهدا، من از 6 سال میشه که من صرف نظر کردم، اینا رو برفعلا دولت تازه آمده یک اقدام تازه کردیم که ببینیم که بعد از چی میشه.
خود فاریاب د شهیدانو او معلولینو پر ریاست کې د امتیازاتو د کارتونو د ویش مسؤل محمد حسن د امتیازاتو د کارتونو د ویش پروسه شفاف غنی.
از سه مراحل قلبیر میشه و بالاخره این ثابت میشه که این فینمینو شهید داده و ورثه شهیداش هم همه ایش حاضر است، او را کمیسیون حقیقتیابی میبینه. پس به این حساب شفافیت کامل است. از سه ارگان از سه مرحله مراحل خود طی میکنه.
د فاریاب دولتی شورای او شمیر غړي وای د دې ولایت د شهیدانو او معلولینو او کار او ټولنیز چارو پر ریاست کې اداري فساد خپل لوړې سطحې ته رسیدلی دی. دولتي شورا یو غړی صبغت الله سیلاب وای د امتیازاتو زیات شمیر کارتونه سیمه ایزو زورواکو ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د فاریاب د شهیدانو او معلولینو او کار او ټولنیزو چارو د ریاست مشره کریمه بیحقی وای په دې ریاست کې د اداري فساد ادعاوې باید مستند وي. هغه وایي له دې وروسته به د شهیدانو او معلولونو لپاره ځانګړې شوې پیسې د بانکي سیستم له لارې مستحق و کسانو ترسیگی. دا نوموړی په وینا د شهیدانو او معلولونو هرې کورنۍ ته په میاشتنی ډول 15,000 افغانۍ ورکول کیږي. په فاریاب ولایت کې د شهیدانو او معلولونو د پاتیشنو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو ویل کیږي چې د دغو کورنیو شمیر سلګونو ته رسیږي. دغه راز داسې رپورټونه هم شته چې له مخې د یو شمیر شهیدانو او معلولونو امتیازات د هغو کسانو خپلوان ترلاسه کوي چې عزیزان یې په طبیعي مرګ مړه شوي دي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. خلق د پیادرب یا پلو لارو پاک لچوی
خو یاد اوزی لخوا او یاد هغه چا لخوا کوم څوک چې التا واک مندی یغو پلارو کې لوغو خلقو پیسې خصیز دی خلقو دا شای چودی
د پیادرو باندې د لو خلک لکه مستونزو سره مخ کړي
بلاک لمخنه داخليږي اخر دی بلاک حتمان بند ده مجبور دي ټول عام خلک عمومي سړک پیادرو واني
قدر من اوردونکو پیادرو یا پلی لار لکه څنګه چې لنوم نه ښکاری د پیاده خلکو د تګ راتګ لار ده حقوقي لحاظ هم پیادرو د پیاده خلکو حق ګڼل کیږي خو په دې روسي کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خلکو په ځینو حقونو تیری شوی دی چې یو هم د عام خلکو د لارو بندیدل دي او دا د انساني اخلاقو خلاف کار هم دی موږ د کابل ښار په پولي باغ مومی کې له دوو تنو کسانو سره غږیدلی یو چې په پیادرو کې سودا خرڅوله
نام زکریاست ما مجبور هستیم که سرک بند بندازیم به خاطر که فامیل داریم خرج داریم کرای خانه داریم خانه‌دار هستم من خودم 6 تا طفل دارم مجبور هستم که طلب سرک کار کنم به خاطر که شرکت نیست که من برم در شرکت کار کنم یا دیگه منم زمند
از چی مینم تاس دلار ټوله بنده کړی دا ولی
لارم دسی نه دنی ولی خو سره ولی ولا راضی خپل پیسې را اخلي دلته و درېګه 200-300 روپۍ را اخلي دلته وسیګه بس ورور چې پیسې ونه کو گاډی را نه خپل غتی وی باندې نال ته خطا کی چې پیسې ور کوس خبر نشته دا د شروالې دی دغه مخرینو موږ د دې باید څه وزه برابر کی چې موږ دلته وسیګو چې خلک راضی مونږه خریداري وکي نو زه مجبور یم خلک خار کی زه مجبور یم خار ته پر سره وته
تاس دروز چاته شکایت نه کړی چې پولیس شروالې تاس
نه کوي چاته شکایت وکړو چاته شکایت علی پیجن کماندان د امنی پیجن او ریاست جمهوریت پیجن چاته ور تم ته ځای وخت منګور شته منګارلو
یو خوب خار او بازار کې پیدرونه دي چې سودا خرڅونکو بند کړی دي بل د استوګنې په سیمو کې هم اکثره پلې لارې د ځینو کسانو لخوا نیول شوې دي د کابل د کارتینا اوسیدونکو جمال وایي چې د دوی په سیمه کې پلې لارې ټوله بند دي
داخل د کوڅو کې او پیاده رو کې د خلکو ساختمانی مواد اچولي خو یاد اوزی لخوا او یاد هغه چا لخوا کوم څوک چې التا واک مندي یغو په لارو کې لوغو خلکو پیسې خصیص دي خلکو دا شای چولی که چیرې دا شای نه وای په داخل د کوڅو پیاده رو کې به دا مشکل افغانانو ته نه وو خو زه وینم چې چارواکي دې موږ او هغو اوزو پورې چې مربوط دي هغو خلکو مستقیما په دې کې لاس درلود او لري خلکو ته ډیر مشکلات ایجاد کړي دي حتی په دغو چې کړو کې په دې زمي کې په اوبو کې خلک زیرا دي مجبور دي خلک چې یوه ورځ به یوه ورځ د دېو مخنیوي په خپل ملت کې یا به جګیږي د چارواکو په مقابل کې بدريږي چې څو پورې دا چارواکي لرینه کې او عادلان کې نه وي کوم چې مسلکي خلک دي کوم وخت کې راوزم هم پیاده زم او راځم په کوڅو کې لارې بندې وي په پیاده رو کې لارې بندې زه مجبور یم چې پیسې بیډ ویم او په اوبو کې راسم په چکړو کې راسم موټر اوبره بادوي
خو د ځینو سیمو خلک په خپلو کې سره ټول شوي او په ګډه خپلې لارې پخې جوړې کړي د کابل د کارتچار اوسیدونکي نعمت الله وایي چې دوی په خپل شخصي لګښت پیدارونه جوړ کړي دي
د خلکو په همکارۍ باندې سپینګیري او مشرانو د غونډ شول خپلو کورو کوڅې چې وي په شرکت باندې په خپلو شخصي پیسو باندې انداختونه وکړل ټولو پیاده روونه یې پاخه کړل ریګ ورته راوړ سیمټ هم ورته راوړل او مزدورانو هم ورته ونیول یو دوه نفره د موږ خپله چې مشران وو هغه پرې تاوېدل یعنې کنترول یې درلود او پای نیول کې دولت هیڅ نه دی خبر چې دلې څه شوي نه دی شوي نه خلکو نه مننه کو نه دی کار کو نو باید دی داسې کار وکړو چې کار نه کو خلکو نه مننه وکړو چې خلک خود تشویق شي د خپلو کارو ته
نعمت الله نه مو پوښتلی چې د خپله د پیاده رو په جوړولو کې څه کړي
ما خپله مالي کومک ورسره کړی دی د پیسو کوم وخت کې چې زه ووینم چې کوم ځای خراب وي هغه خپله اندازه ځای چې ما مسؤلیت دی هغه زه پاکول وي پاکول به یې کړم که خراب شوی وي ترمیمولو ته ضرورت ولري
د کاپیسا ولایت هم له ولایتو څخه شمیرلی شو چې خلک یې په ډله ییزه توګه سره ټولیږي داسې کار کوي چې د ولس په ګټه وي ډاکټر محب الله وایي چې هغوی د پیاده رو خبره په شورا کې حل کړه
اصلا په کاپیسا ولایت کې پیاده رو ډېر په منظم ډول سره جوړ شوی دی د شورا د نگانه بس کینو خبره کوو له خبرو لارې ټول کار خلاصو شاوري سره دا خبره شریکه کړه هغوی موږ سم کاری وکړه نو بس خپل پیاده رو منظم جوړ کړم دا سیمټي تختونه هم کار واخسته سیمټ هم کار واخسته خوشام ګلدانی دې جوړ کړه پوښتې دې هم منظم پیاده رو جوړ شوی دی باران بچو اوس د خلکو جامې بړي چټلې دي کاروبار ته خلک منظم مامورین چې په وظیفو راتله هم نو منظم بنست لې مشکلات به زیاتو خو سن سره مشکلات ورته شوی دی سل په سره کې شسته شو
اوس دغه کسانو خبرې اورو چې پیاده روونه د یو شمیر زورورو کسانو لخوا بند شوی دي د خیرخانی اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې لزین عمومي لارونه سیمې خار در چاپیریږي
خیرخانه کې ان پی او کوڅه باندې چې عام لار دی او مکتب بي فکر کوي یو مکتب ده کم تر کم تقریبا تیرې څلور ټایمه کې شاګردان هلته ځي ورځي بر علاوه دینه چې خلک وظیفې ته ځي یا نور ریسپ سیاسري سپینګیری جماعت مسجد فکر کوي پی او رس کې څونه خلک راځي خپل مجبورن په دغه کوڅه باندې باید لاړ نشي لار مکمل بند شوی ده مکمل د سیم خاردار ورته نیولې مکمل نو کدا سی وی دوی مهرباني کوي خپل پیسې وزیرانو ته خپل غر چوکي ولا چې دي د کابل نه بیل خار ته جوړ کیږي دا عوام خلک د دې نه بیرام شي
د مکرانو څنګه جمال هم لوغ ول پلو چارواکو نه شکایت کوي چې د عام خلکو په مخ پیاده روونه تړلې دي هغه وایي چې ځینې کسان بیا په پیاده روونو کې موټر هم دروي
پیاده روو کې عموما چې موږ تاسو ګورو ته پارکینګ دی وسایته جوړ شوی ده موټر خپل دروي دلته باید دولت د موږ د شاروال صاحب دی یو تدبیرونی شي دی ته هغه وکی کمانډان صاحبان ورته وایي چې جنرالان ورته وایي چې رئیسان یا لغ پورته ول پوری کسان خو دوی خدای خپل بلاکو مخ عموما بند کړی ده زه خپل د مکرانو اوسیدونکو يم چې ګوري وي خو نه سر داخلي حتما بندره نو هم دغه راز خلک نسی تلای موټر هم په سړک کې زیو پیاده خلک هم په سړک کې دی بایسکل او کراچی ټول بندش سرکو کې او عمومي کوڅې ټوله مثلا بلاک لمخنه داخليږي اخر دی بلاک حتما بنده مجبور دی ټول عام خلک عمومي سړک کې پیاده رواني لاسي کراچی دا ټول په سړک کې رواني پیاده خلک په سړک کې رواني پیاده رو بنده پیاده رو دکاندارانو بند کړای دي په د سروشانته په کراور کې پولیس هم اخلي تر او شرواله هم تر حق اخلي
د لوګر څنګه نصرت هم وایي چې پیاده رونه بند وي نو خلک مجبور دي چې په سړک تګ را تګ وکړي بیا نو د ترافیکي پیښو امکان هم ډیر وي
کله چې مشخصه توګه درته وایم مثلا موچی بوردوزان چې د اکثرا په پیاده رو کې ناس د خلک به مجبور دي چې لار بلکې اخوته د نن سړک په منځ کې وګرځي یعنی ترافیکي پیښو احتمالات زیاتې وي چې خلک پیاده رو کې نيزي او مجبور دي چې د نن عمومي سړکو ته وګرځي
قدرمنو دوستانو په خبرونه کې د خلکو نیوي کې په خاروالي او پولیسو وي دوی ویل چې ځینې مسول کسان د پیسو په بدل کې پیاده رو دی خلکو په واکه ورکوي چې بیا د عام خلکو لخي څخه اوزي موږ د کابل خاروالي د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری سره موضوع شریک کړی دا هغه ویل
بس مو به تر مونږ خاروالي کابل یا
تاسو ته معلومه ده چې خروله یوازې جارو قلم او کاغذ لري مونږ نشو کوي چې په زور دغه کسانو مخه ونیسو چې پیاده روونه یې بند کړي زمونږ کسان ټوله ورځ ګرځي او هڅه کوي چې پیاده روونه د خلکو په مخ خلاص کړي هر ورځ سل تر 200 دکانداران جریمه کوي پیسې هم د خروله اوایت ته تحویلو هیڅ کارکونکي هم هغه د ځان لپاره نه اخلي مونږ په دې برخه کې ډیر کار کړای خو بیا هم چې ګورو خرڅونکي په پلولارو کې سودا خرڅوي په دې برخه کې د پولیسو همکاري کم ده مونږ په یوازې نشو کوي چې د دې ستونزو مخه ونیسو.
د کورنۍ چارو د وزارت د ویان معاون نجیب دانش براته وایي چې دوی د خبره څومره مني چې پولیس پیاده‌رو په کسانو خرڅوي چې سودا پکې پلوري.
هیڅ وګړی او هیڅ پولیس د دې حق نه لري چې له چا څخه پیسې واخلي. بیا هم که کوم یو پولیس له هغو کسانو نه چې پلې لارې یې بندې کړې پیسې اخلي، هیوادوال دې له موږ سره موضوع شریکه کړي. دوی کوای شي چې 119 شمېرې ته زنګ ووهي، د همغې سیمې ادرس ووایي په کومه کې چې پولیس پیسې اخلي. زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې که موږ دا معلومه کړو چې پولیس پیسې اخلي، له هغو سره قانوني چلند کوو.
حقوقي لحاظ هم هیڅوک د حق نه لري چې پلې لارې بندې کړي. امید مصلح چې په حقوقي برخه کې معلومات لري وایي،
یو هغه عمومي لارې دي چې عامه خلکو پورې اړه لري، یعنی عامه ملکیت ده. هر څوک کولی شي د هغه نه تېر بیر سي، هیڅوک نشي کولی هغه قبض کړي. د استفادې حق لري، اما د تصرف او د اجراءاتو حق پکې نه لري. هغه کار چې د دې لپاره ګټه او د نورو لپاره ستونزې جوړوي، هغه بیا د دې حق نه دی. زه حق لرم چې د پیاده‌رو نه استفاده وکم، اما زه نسم کولی چې د کې سیمې خاردار تا وکم، د کې ګلان وکرم چې دا د خلکو د عبور و مرور مانع وګرځي. د دې حق بیا زه نه لرم. داسې تصرف وکم چې فردي تصرف وکم. پیاده‌رو په هیڅ صورت د کور د مالک ملکیت نسی کېدی. انساني اخلاق دا حکم کوي چې انسان همیشه باید مفید انسان وي. هر کار سی کهی اغا یواز خپل شخصی منفعت به نظر که ونه نیسی. مکریانونو که هر سوک دی خپل اپارتمان مالک ده. سی دی بلاغ نشا و خواسی کم جهانو دی ده آمه ملکت ده. که او سوک پکو مکریانو که کور هم و نلری حق لری سی عبور و مرور پکی وکی. او که سوک پا مغا بلاغ که حسیگی او اغا زوروری سی مخاردار تی تاویی اغا که گلان کری سید سی دی محیط زیست لحاظا خواهیست لحاظا دا یو خدمت دی سی خلکو تی کری. اما دا چی دا انحصار کری یواز خپل زانت دا دی انسانی اخلاقو خلاف کار دی. یواز خپل شخصی ملکیت گنی دغه نمره جایونو کې لکه شیرپور، لکه کله پښته، تایمنی، خیرخانه، وزیرکبرخان، یو څوک په یو کور کې اوسیږي، د حقوقي لحاظ هغه یواز د مغه کور نه د استفاده حق لري. خو هغه کانکریټونه یې راوړي شاوخوا، د خپل اصلي ملکیت نه ډیر نور جایونه عامه ملکیت په خپل انحصار کې راوستي وي چې خپل امنیت څه ساتمه. حقوقي پلوه دا هیڅ حق نه لري. لاری بندی کی پخوا با پری کسا که زد تلالی اومد خلاص هوا لکه در چاره یاریانا، زد پری کسا که ننواتلی ما دیر جای تلالی هم تقریبا یو کیلومتر سی آلتا گورو ما سی کانکریتو ندی و سی مخاردار دی و خلق ما سر اغا خب برخورد هم ما سر نده کری. ما اوتیلی سی و که زی وقت که راغلیم در لار خلاص و زم علامت نیم، زه په هماغه روحیه باندې راغلم چې دې لارې نه استفاده وکړم. زه څه خبر وم چې تاسو په دې جي کې کانکریټونه اچولي سیمه خاردار هم اچولي، عامه لار هم بنده کړې. شدادې تاسو حق نه ده، حتی د هغوی له خوا غیر انساني برخورد سره زه مخ سوی یم. یعنی څو کرته یو کرت نه، او د مونږ اکثره ښاریان هم دې مشکل نه سره ټکوي. متاسفانه چې د خلکو امید دولت ته دی، او د دې کار پیلوونکی دولت دی.
ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د دیار لسو درنویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوری په لومړی نیټه له ازادي رادیو واورې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د لومړۍ لوبې له بایللو سره ځینو احساساتي کسانو خپل تلویزیونونه مات کړل او د زړه جوش یې پرې کیناوه. خو معلوم بشي چې په ګټلې لوبه به نوي تلویزیونونه جوړ کړي که نه. ورانول او ماتول اسانه دي، خو جوړول ډیر ګران کار دی. همدا ډول د لوبو بریاو ګټل هم اسانه کار نه دی. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس رستم لغتی صاحب سره مرکه درته کړې ده.
رئیس
رئیس صاحب کاوری تون کو تا ځان ورو پیژنې
از رستم لغتی د لغتو او سپیرو د چارو لوی رئیس
و بخی لغتی کلغتی
لغتی یعنی د لغتو قهرمان یعنی په لغتو مهم یعنی د لغتو تم کوونکی
ها ها دا خو ډیر معنا ولري
او ما لکه درته وشمیرلې ما ویل چې وخت کم دی وخت
ښه ډیر ښه کله خپل فعالیتونو په برخه کې معلومات راکړئ
زه چې په ښه او بد پوه شوی یم نو فعالیت کوم مثلا په ماشومتوب کې به مې لوبې کولې منډې به مې وهلې جنگ به مې کاوه او چې وږی به شوم نو په منډه به کور ته راغلم او ډوډۍ به مې وخوړه اوس هم هماغسې منډې وهم د سوک او لغتو تمرینونه کوم او چې ستړی شم نو ځان د دفتر اشپزخانې ته رسوم او ځان بړوم
مقصد مو د هېواد په سطحه فعالیتونه وو
د هېواد په سطحه مې هم ډېر فعالیتونه کړي او کوم یې مثلا ټولو ورزشکارانو ته نصیحتونه کوم چې تمرین وکړئ ځان قوي کړئ او قهرماني وګټئ په بدل کې مې ښې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي دي مثلا د تمرین پر وخت یو ګیلاس پوډري شیدې له درې دانو عربي خرماو سره او سړې اوبه په پریمانه اندازه
ورزشکاران شکایت کوي چې په بهر کې د لوبو لپاره یا خپلوان لیږئ او یا هم د پیسو په بدل کې داسې کسان لیږئ چې هیڅ ورزش یې نه وي زده په دې کې تاسو څه وایاست
دا د ما د دښمنانو منفي تبلیغات دي چې راپسې کوي که نه ما چې تر اوسه کوم کسان لیږلي دي نو 55% یې بېرته راستانه سوي دي او هغه 45 تنه یې که تښتېدلي وي نو تښتېدلي به وي
خلک وایي تا چې تر اوسه څوک لیږلي یا وی هم بېرته نه دی راغلی
نو په دې کې اوس زما څه ګناه ده هر څوک چې بهر ته لاړ شي بېرته نه راځي ناروغان له روغتونونو وتښتېدل عسکر د کورسونو له دیوالونو واوښتل رئیسان او وکیلان د رسمي سفرونو بېرته راستانه نه شول نو ورزشکاران څه ملامت دي
نو ته وایې چې وتښتي ملامت نه دي
زه قاضي نه یم چې اوس دغه قضاوت درته وکړم
ورزشکاران شکایت کوي چې نه سم ورزشي لباسونه ورکول کېږي او نه هم د ورزش لپاره مناسب ځایونه شته دا رښتیا ده
ګورئ اوس آزاد بازار دی او هر سړی مکلف دی چې خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي او بیا د مونږ په هېواد کې د ورزشي لباس خو هېڅ کمی نشته په سل 200 افغانۍ ښه خارجي لباس ورکوي د لیلامیو ټول سرایونه ترې ډک دي ته ورشه د ښار جوالیانو ګوره ټول د جوالیتوب لپاره همدغه ورزشي لباسونه اغوندي او هغه هم له دې امله چې ارزانه دي
نو دا تاسو ته چې کوم کومکونه راځي په هغو څه کوئ
مصرفوي
په څه شي
څه شي ته چې ضرورت وي عجیبه پوښتنه کوي او پاته شوه د مناسبو ځایونو خبره نو هغه خو تاسې ته معلومه ده چې چارواکیو او زورورو ټول خالي ځایونه چور کړل او ودانۍ پرې جوړې کړې موږ به ځای ورته له کومه کړو ځاتو وایه
د ورزش د راتلونکي په هکله څه نظر لرئ
زما نظر خو داسې دی چې د ورزش راتلونکی ښه دی ځکه چې یو په بل پسې انتخاباتي مبارزې روانې دي کله د جمهوري ریاست لپاره وي او کله هم د پارلمان لپاره نو که زموږ ورزشکاران په دغو مبارزو کې فعاله برخه واخلي نو د ښه تمرین لپاره ورته ښه چانسونه شته او د بریالیتوب ډېره هیله یې کیدای سي
په پای کې ورزشکارانو ته څه پیغام لرئ
ټولو ګرانو ورزشکارانو ته د ما پیغام دا دی چې ورزشکارانو منډې وکړئ خیزونه واچوئ سوکان او لغتی واری کئ د خپل ناکامۍ هیله ولرئ چې کامیاب شئ
د ناکامۍ هیله ولرئ دا تاسو وایئ
او دا د ما یو ډیره مشهوره وجیزه ده چې د خپل ناکامۍ هیله ولرئ چې کامیاب شئ
نو همدا د تاسو د وجیزې برکت دی چې زیاتره لوبغاړي ناکامه راستنیږي
کیدای شي کیدای شي او ځینې نور جوي عوامل هم شته
پوه نه شوم یعنې څه
چورت وا ښه چورت وا پوه به شي جوي عوامل دا هم د ما له وجیزو څخه ده
سری خیراوی لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې که چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځایه سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړی.
لکه د موبایل غوندې وږی شي چې هېڅکله دې هم څوک مړه نشي کړی.
لکه د صاحب نظر غوندېش پاوره سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بې ارزښته ویرانه که لکه د څلور لارو ترافیکان او د ښار وایي پلونه.
داسې دې په یوه مړې ډوډۍ پسې سترګې ووځه لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلي دي.
زه خدای دې داسې پښیمانه او جیګرخونه که لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکي چې اوس د مولۍ په اندازه قدر هم نه لري.
زه خدای دې څارنوال که چې له ډېره رشوته دې رنګ تور شي.
وایم خدای دې د کوټې سنګي په کوم کسبور ور برابره که چې نه موبایل درته پرېږدي او نه هم د دسکول پیسې.
زه خدای دې دوام معاون که چې نوم دې وي او صلاحیت دې نه وي.
وایم نرخنامه شي چې څوک دې په زربین کې هم ونشي لیدلی.
زه خدای دې ولسوال که چې خپل نوم در پورې غم وي.
فلمونه او ډرامو دومره خلک روږدي کړي چې ته به وایې کورونه اوس کورونه نه بلکې د هندي او ترکی فلمونه او ډرامو استودیوګانې دي. همدغسې و کور ته مو بیایو.
د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لولې، د سلمان خان مو ور اچوي که زما منیا د امیر خان به وګورو.
ورک دې شي دا فلمونه، د ریسلینګ ور واچوي.
ریسلینګ څوک دی؟
د کشتی کج فلم خیم.
هغه وال در بول چې دې پکشه.
هو هماغه
د کشتی کج. خو دې بېګا وکوت، هره ورځ را باندې ګورې. مورې، د رنبیر کپور به ور واچوم. ډېر ښه ډانګسونه یې پکې کړي دي، دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کم عقلې میرا، ته ورشه له چا پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی. هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پرې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
د فلمي نړۍ تر ټولو ښکلی ستوری سلمان خان دی. خفه کېږه مه،
اوس تاسې مه سره وهئ. ټول ښکلي دي، خو امیر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته څه کوې؟
له کوره موسمه د هندي فلمونو کمپانۍ جوړه کړې ده. ټوله ورځ د سلمان خان، شاهروخ خان او رنبیر کپور خبرې وي.
وروره، تا هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی. ټوله ورځ امریکایي او انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم نو یو څه تیزده کوم. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې یې له کاره ایستلی وو؟ څه مو نه دي کړي؟
څه مو کړي دي؟ ټوله ورځ د کتخ په ځای چپس خورو چې دیګ پخولو ته وخت نه لرئ.
شکیبه زویه، اوس ډېرا خور دې څه ته په عذابه وې؟ که کوچي کچ ګورې وڅه په کمپیوټر کې دې وګوره.
ما ته یوازې لیدل خوند راکوي، که نه کتی خو یار ځای شم.
ځه زویه، جونې پرېږده چې کوم نوی فلم وګورې، لږ به زما هم ساعت ورسره تېر سي.
دا په څه شمو سره جنجال دی؟
په فلم سره وایې.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي، او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي. شکیب کلک دی چې کوچي کچ ور واچوي.
او ته د چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دې ور واچوي.
راځئ، زه به یو فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم د دلیپ کمار یا راج کپور ور واچوي چې د فلم په خوند پوه سي. دا اوسني خو لکه مرغان ټول په هوا ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک سي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
اولې خان دی
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلارا، څومره حوصله دې ده چې درې ساعته فلم ته به ناستې؟ هغه هم بیا سر تر پایه ټوله کیسه.
د خو ما ته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې وښځې؟ زه نه وم. ته وایې چې کله به نرګسه شوې او کله به مدوبالا.
وی هغه دې برخه هم لاړ.
زه ډېر ښه شو چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو تیاره شوه. کور نه دی، سم د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چپ غږېږه مه، تا هم په ډېر کشتي کټ لیونی کړو.
د جان سینا بچای.
Thank you.
خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، سپوگمی، مسکا احساس، حسین حکمت او ز صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.